لنې د قانون د حاکمیت اهمیت څومره ورخی مونګوینو مثلا په دا ویډیوګانو کې چې مونګوینو پر ټولنیزو شبکو افغانان مخصوصا په اروپایي هیوادونو کې البته په امریکا کې هم شته خو تر ډیره په اروپایي هیوادونو کې افغانان په عجیبو غریبو لباسونو کې البته محلي لباسونه خو نه دي د افغانستان خو ډیر منلي او ښه لباسونه دي مګر د زورورو په لباسونو کې د نظامي لباسونو کې دا برګې پرانګي چې اکثرا د ځانګړو د نظامیانو د پوځیانو لپاره ځانګړي دي په دې لباسونو کې دوی په ښارونو په بازارونو کې ګرځي عجیب غریب حرکات کوي او ډېر د جنسي تجاوزونو راپورونه هم رارسېدلي دي مخصوصا په غوایلو کې زه نه پوهېږم چې اوس به په دې وختونو کې دا ارقام څومره وي یا به وضعیت څومره بدل شوی وي. دغه د قانون د حاکمیت په مسله کې لطفا اوریدونکو ته ووایاست چې له دوی سره څوک کار کوي څنګه ورته تشریح کوي ځکه اکثره بې سواده ځوانان د قانون په مفهوم او ماهیت باندې نه پوهېږي یا په اهمیت باندې.
بالکل واقعاً دغه یوه ستونزه ده او دغه تفاوت چې د افغانستان او د اروپا ترمنځ دی دا خپله باندې ځینې ستونزې هم راپیدا کوي او کوم ازادۍ چې دلته موجودې دي د هغې نه غلط تعبیر هم کېږي لکه څنګه چې تاسو وویل د لباس او یا د نورو حرکتونو په ډول باندې دې نه ځینې غلط تعبیر رامنځته کېږي او اکثره وخت کې دغه داسې ستونزې رازېږوي چې نور ملتونو په مخ کې او په دغې په سترګو کې یا د هغوی په افکارو کې یو ډول د تبعیض یا یو ډول د افغانانو د بد ښودلو تصویر وړاندې کېږي چې دا په دې وروستیو ورځو کې همدا اوس همدې اونیو کې د تېرې اونۍ او د روانه اونۍ په بلجیم کې په دې باندې خبرې کېږي چې د کډوالو چارو وزیر ته یو ډول د هیرو لقب ورکوي یعنې دا غواړي چې ځان یو ډول هیرو یا یو ډول قهرمان حساب کړي هغه ځکه چې دا غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي د دې لپاره غواړي خبرې وکړي چې تر څو هغه افغانان چې دلته بلجیم کې په جرمونو کې ښکېل دي یا په راتلونکي کې په جرمونو کې ښکېل کېږي دوی افغانستان ته ډیپورت کړي ځکه دا یو ډول میډیا کې یا په دې خبرونو کې هم په دې خاطر باندې ډېر فوکس پکې کېږي او د وزیر ته یا د کډوالو چارو مسؤول ته د هیرو یا د قهرمان لقب ځکه ورکول کېږي چې اکثره افغانان چې کوم حرکتونه په کارونو کې یا په داسې عامو ځایونو کې ترسره کوي هغه د خلکو نه خوښېږي هغه د ټولنې نه خوښېږي ځینې وخت کې ځینې ویره احساسوي د خپل خلک ولې بیا هم موږ دا کېدلی شي چېرې موږ په عمومیاتو کې په نظر کې ونیسو البته د مثبت اړخونه ورته وګورو دې شمېر کم دی د دې هغه شمېر افغانانو ولې بیا هم د دې دا چې موږ خارجیان یو یا بهرنیان یو افغانان بهرنیان دي نو ډېر سترګې موږ ته راوړي او ډېر موږ په نښه کېږو که چېرې موږ کالي واغوندو یا خپلې جامې واغوندو یا یو ډول د جګړه وکړو خپل منځ کې یا په زوره باندې خبرې کوو په بسونو کې نو د خلکو هغه سترګې موږ ته ځکه راوړي چې موږ بهرنیان یو نو متاسفانه ځینې ستونزې شته چې د مخه یوه ستونزې په خاطر باندې ډېر ګڼ شمېر ښه افغانان هم په نښه کېږي او خلک ممکن د هغې په اړه باندې بد نظر پیدا کړي او احساس وکړي.
بشیر صاحب یوه بله خبره هم غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې په بلجیم کې او بیا به وروسته زاهدی صاحب د جرمنی یا د نورې اروپا او د اروپایي هیوادونو د ارقام هم که ورسره وي موږ سره به شریک کی خلک څومره مخصوصا ځوانان څومره لیواله دي چې زده کړې وکړي ځکه چې اکثرا له افغانستان نه چې ځوانان حرکت را کوي ل خپلو میندو پلرونو سره د دوی واده ژمنه دا وي چې زه ځم تاسو ته پیسې را لیږم دلته اکثرا په کار باندې مصروف شي او د تحصیل چاره ترې پاتې کیږي ستاسو سره څه ارقام شته چې څومره خلک دلته په تناسب باندې یا په فیصدۍ باندې درس وایي؟
البته عمومي شمېر د افغانانو چې دی دوی چې په اوسنۍ وختو کې وړاندې نه پرېږم ولې اوس چې کوم د وروستیو کلونو کې چې کوم افغانان راغلي دي دوی اکثره چې زه ځلې خبر لرم حتی افغان تفس ته چې دوی مسیج کوي او پیغام استوي او بل د تر څنګ په بلجیمیشت افغانانو کې دوی بحثونه کوي په بلجیمیشت افغانانو ګروپ کې دوی بحثونه کوي دوی اکثره د زده کړو یا د مسلکي زده کړو په اړه باندې مشورو غوښتنه کوي یعنی دوی په مستقیم ډول د افغان تفس څخه هم دا پوښتنه کوي او په ټولنیز ګروپ کې چې د بلجیمیشت افغانانو ګروپ دی په هغې ځای کې هم په دې باندې دوی بحث کوي اکثره یې دې ته لیواله دي او اکثره په دې باندې پوهېږي
او ما هم دا پوښتنه کوله چې یوازې د حرفوي حرفو یا د مسلکونو زده کړه کوي که لوړې زده کړې هم کوي یعنی د وړو قصیر المدته کورسونو ته ځي چې یوه حرفه زده کړي او که دې ته دوی ورځي چې پوهنتون وایي بیا لایسانس واخلي او بیا وروسته له هغه نه ماسټرۍ او پی ایچ ډي دېو ته وړاندې لاړ شي
د جمهوریت په وخت کې دلته اکثر افغانان هغه افغانان راغلي دي چې هغوی په افغانستان کې لوړې زده کړې درلودي او ولې بلجی نسبتا د نورو اروپا په پرتله باندې یو څه متفاوته ده بلجیم ته اکثر ځوانان راغلي دي چې د هغوی عمرونه یا د اتلس کلونو نه ټیټ ته یا په اکثریت کې د دېرشو کلونو نه ټیټ ته نو دوی د دې ترڅنګ چې سره زده کوي په اکثره دوی مجبوره هم دي چې دوی مسلکي زده کړې وکړي او د هغه په برخه کې د لوړ زده کړو په برخه کې موږ په بلجیم کې ډېر داسې نمونې لرو چې هغوی لوړې زده کړې کړې دي کوشش یې کړی دی پوهنتون ووایي حتی ډېر کسان زه داسې پېژنم چې هغوی د ژبې د زده کړو نه وروسته خپل د افغانستان اسناد خپل افغانستان اسناد ارزیابي کړي دي دوی دلته او د نورو لوړ زده کړو هڅه یې هم کړې ده چې په دې برخه کې یو مستوي بله مستوي وخت یا اړوند برخه کې نور هم باندې لوړ شي داسې کسان هم موږ ډېر لرو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب د هغو ځوانانو شمیر چې په جرمنی کې زده کړو ته لیواله دي د نورو ځوانانو پرتله چې یوازې کار کوي او افغانستان ته پیسې لیږي څومره دی تناسب یې
تکل صاحب یو مخکې چې تا یو یادونه وکړله دغه د کسانو د شمیرې په اړه باندې جرمني کې تقریبا دا مهال شاوخوا څلور لکه دوه څلوېښت زره شل لپاره د دسمبر تر دوه زره څلورویشتم کال پورې دلته اوسېدله چې دا افغانان دي او له دوی څخه هغه د جرمني حکومت چې غواړي دوی ځینې ډیپورټ کړي شاوخوا یوولس زره پنځه سوه کسان دي چې دا په جرمنو تشکیل دي او یا هم دوی غیر قانوني هغه کسان دي چې دوی ته قانون قانون راهیسې دلته اوسېدله د نورو هیوادونو په پرتله باندې تقریبا یعنی فرانسه کې شاوخوا یو لک څلور زره اته سوه دېرش کسان دي او دغسې نیدرلینډ او سویډن او مثلا کاناډا ځینې نور هیوادونه چې دي لکه ناروې ده سویټزرلینډ دي یا ایتالیا د دغو هیوادونو په تناسب د امریکا په تناسب تقریبا ډېر افغانان دلته اوس اوسېږي نو دوی څخه ډېری غواړي چې دلته اوس لوړې زده
کړې مخکې له دې چې د زده کړو مسلې ته ځواب راکوي چې اوس په همدې مسله کې یو دیو کې دا څلور لکه او څو څلوېښت زره چې تاسو یاد کړل په دیو کې دا د ټولو نسلونو کډوال شامل دي او که هغوی چې پاسپورتونه یې اخیستي او د جرمني یا د نورو هیوادونو پاسپورتونه یې اخیستي یعنی وګړتوب یې ترلاسه کړی هغه له دې نه جلا دي
نه دي شامل دا یوازې هغه کسان دي چې دوی تر اوسه پورې پاسپورت نه دی اخیستی له دوی څخه شاوخوا داسې ویل کېږي چې تر اویا زره پورې یا تر پنځه شپېته زره پورې کسان پورې پاسپورت اخیستی چې دلته دوی شاوخوا نیم میلیون کسان یعنی پنځه لکه کسان دا د افغان وګړي دی چې په المان کې دلته اوسېږي چې د هغوی څخه پنځه شپېته تر اویا زره پورې کسانو پاسپورټ اخیستی هغه د کلونو کلون راهیسې دلته اوسېدل او دغه وروستیو کلونو کښې چې د نور کسان راغلي مثلا هغوی تر اوسه پر خپل پاسپورټونه نه دي اخېستي. دا 2,20,000 شل کسان چې دي یا دغه کسان چې دي تر اوسه پورې پاسپورټ نه لري یا بې راتلونکي کلونه ځینې د دې څخه په فیصدۍ په تناسب مثلا 3-5% د دوی پاسپورټونه اخلي. دا پروسه کرار کرار ده، یعنې دا په ډېرو ورو توګو باندې چې دوی بیا دلته د پاسپورټ واخلي دوی دلته لکه جرمنی سي، یعنی هغه به په د بهرنیو وګړو کښې نه حسابل کېږي. یو شی چې ډېر مهم دی دغه د زده کړو برخه، تاسو یادونه وکړه تکر صاحب، دلته افغانان ډېر کوشش کوي چې زده کړه وکړي او دوی غوښتنه هم دا ده چې دوی دپاره دي د لوړو زده کړو زمینه برابره سي، دوی ته د لنډمهاله زده کړې ورکول سي او دوی سره تر څنګ دوی دې د کار بازار لپاره داسې جوړ سي چې دوی تر څو پورې وکولی سي کار وکول سي. ولې د جرمني قانون د کار پر وړاندې چې یو سړی د کار بازار ته وړاندې کېږي هغه ځینې شرایط لري، باید شرایط دلته پوره کړل سي. اوله دا ده چې دوی باید د بی آینس یا د بی یو ژبې سند واخلي د ژبې، او د هغې سره تر څنګ وروسته باید دوی لیبن اند دوچلند یعنې په جرمني کې د اوسېدنې یو د یو قانون یو ازموینه ورته ورکړي چې تر څو پورې دوی کامیابه سي. دوی باید لږ تر لږه پورې زده کړې کړي او بیا دوی یو غوښتنلیک وسپاري د جرمني د کار مرکز ته او هغوی ته ورته ووایي چې زه لوړې زده کړې کوم او یا لوړه بله ژبه زده کوم. زموږ افغانان اکثریت ځینې کسان چې دلته راغلي هغوی په دې باندې خوشحاله دي چې ته وده زه عجل دلته یو دوکان کې کار ونیسم، یو سوپر مارکیټ کې وظیفه پیدا کړم مثلا، یا یو هوټل کې وظیفه ونیسم، یا یو سیکیورټي ځای یا امنیتي کس په توګه باندې دلته یو ځای وظیفه ونیسم. ځکه چې دوی په دې باندې باور کوي چې زه باید لږ تر لږه ژر تر ژره پورې دلته باید زه 15 کاله یا 6 کاله کار وکړم اوسېږم، له 6 کال څخه وروسته زه باید خپل پاسپورټ واخلم او بیا خپل ماشومان او کورنۍ راولم. خو البته زما په اند دغه کار خپله باید دغه افغانان ونه کړي، ځکه چې هغه چا چې لوستي ځوانان دي هغوی دلته کولی سي چې د B2 یعنې بی سوایبر ته وایي چې د هغې ژبې سند ترلاسه کړي، د سی آین سند واخلي او د هغې څخه وروسته د المان حکومت ته دوی لپاره ډېر ښه چانسونه لري چې دوی پوهنتون کې ماستري وکړي یا ان تر دکتورات ته کچې پورې ځینې کسان هم کولی سي دلته کار وکړي. زه
د بی یو او B2 چې تاسو یادونه کوي دا فکر کوم د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي دا د جرمني ژبې د زده کړې یا د بلې هرې ژبې د زده کړې هغه ټاکونکی معیار دی.
او دا فیصله لکه د بی یو ژبه دا ده چې لکه موږ تاسو چې وایو چې زه څنګه کولی شم چې خبرې وکړم مثلا یو څه عموما د بی یو ژبه دا ده چې لږ تر لږه به پورې باید دوی خبرې وکولی سي پوه سي خپل مشکلات حل کړي ډاکټر ته ولاړ سي مثلا په ټولنه کې د دولت د ځینو کسانو پولیسو نورو سره خبرې وکولی سي. بی دوه کچه چې ده هغه هغه کچه ده چې دوی باید عموما که یو سړی پوهنتون دپاره زده کړه کوي یا غواړي درس وایي باید د بی دوه تر کچې پورې باندې ژبه زده کړي چې هغه په ډېره ښه لیول باندې ده او دوی دلته کولی سي چې په پوهنتون په یوه ټولګي کې کښېني او په ژبه باندې سر خلاص سي. که چیرې دوی غواړي په استاذي وکړي، زه د اوس دلته دا نوي افغانان کې کوم کسان چې راغلي دي دلته زموږ استاذ افغانان هغوی د سی یو تر کچې پورې د سند واخیستی چې دا په 2 کلونو کې شونې ده او ډېر ځوانان چې ښه ذهن ولري په 2 کلونو کې ان تر 2.5 کلونو پورې دوی د سی یو ژبې سند اخلي. وروسته د اوس د معلمینو په توګه باندې زه تاسو ته افغانان در ښیم چې هغوی راغلي دلته معلمین دي دلته د کډوالو د شورا د سازمانونو غړي سول 6 کال ډېری افغانانو ودرېدل انتخاباتو کې او هغوی د کډوالو د شورا سازمانونو ته لاره پیدا کړه چې دا یو ډېر ښه مثبت ګام و. همدغه افغانان ډېر ولاړل د ډېرو ټولنو څخه، یوازې د جرمني د بون یا دغه یو ایالت چې NRB ورته وایي یا شمالي ایالت ورته وایي د دې څخه تقریبا تر 200 افغانانو پورې په بېلابېلو مختلفو ساحو کې د کډوالو دغه شوراګانو سازمانونو ته کامیابه شول او دا کسان هم له تېرو دروی کلون رئیس یا سلور کلون رئیس د طالبان تر غلې دي او غو کار کړی دی ولې زکه چې هغه مسلکی کسان و دا اوس هم دغه کسان څخه ډېرې د شون کې پتو کې باندې کار کوي کدوی چې وګړي ډېرې کسان وړي چې زده کړو وکړي خو یوازنه شیدا ده چې لکه مخکې شمه ویل د آلمان حکومت د ژبې د برخه پروګرامونه چې دي هغه ډېر پیچلي دي باید لږ تر لږه ژبه په سمه توګه سره دلته خلک زده کړي وروسته دوی لپاره د زده کړو زمینه هم برابرېږي او ورته ورکوي خو ولې په ډېره کچه باندې دلته د جرمني حکومت ډېر کوشش په دې کوي دغه افغانان چې دي دوی باید د ژبې سند حتما واخلي دا د بي یو سند کې لږ تر لږه دوی خبرې وکولی شي په ټولنه کې خپلې ستونزې حل کړي تر یو ډاکټر پر ولاړ شي تر یو ښوونځي پر ولاړ شي او خپلې ستونزې حل کړي د دې سند حتما دی او دا باید هر څوک ترلاسه کړي
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب بشیر مخکې یادونه وشوه چې زیاتره د افغانان په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې د دوی کورنۍ دي له دوی سره مالی مرستې کوي د دغو مالی مرستونه د بلجیم حکومت او د نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه دولتونه خبر دي په دې کې دوی له ځینو محدودونکو قوانینو سره نه مخامخ کیږي چې هغه له اروپا نه یا له دې هیوادونو نه د پیسو پر استولو بندیز لګوي د امنیتی دلایلو په خاطر او هم د اقتصادي ملحوظاتو لپاره
د مو په نظر باندې یو تر اوسه پورې چې ما په دې اړه باندې هیڅ څه نه دی اورېدلی چې د بلجیم حکومت په رسمي ډول باندې په دې باندې کوم بندیز لګولی وي ټول خلک کولی شي چې په افغانستان ته یا خپلې کورنۍ ته پیسې واستوي په رسمي ډول باندې هم په غیر رسمي ډول باندې هم دوی کولی شي خپلو کورنۍ ته پیسې واستوي ولې دلته د قوانینو له مخې ځینې محدودیتونه شته دی چې ویل کېږي چې تاسو باید دومره پیسې ځان ته پرېږدئ چې تاسو دلته قرار شئ د هغې نه اضافه تاسو کولی شئ چې ټولې واستوئ په دې برخه کې کوم محدودیت خصوصا په بلجیم کې او فکر کوم په ټول اروپا کې نشته
مننه سوال دا دی چې د قوانینو او د قوانینو سره د بلدتیا خبره ده هغه کسان یو شمیر کسان شته چې تللی وو افغانستان ته مخصوصا دا کډوال چې په د تیرو څلورو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی له افغانستان راغلل په دې هیوادونو کې سیاسي پناه وغوښته دوی راغلي وو دلته دولتونو دوی ته د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه اسناد ورکړل او دوی ډېر ژر بیرته افغانستان ته ولاړل هلته سفرونه وکړل ما د ټلویزیون د جرمني د یو ټلویزیون راپور وکړ او په هغه کې ما اجبره کې ما ولیدل چې هلته دا خبره یادېږي چې د جرمني حکومت پر دې باندې غور کوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیوادونو کې پناه اخیستې ده د هغو د اسنادو په باب یا د پناه غوښتنې د درخواستونو په باب بیا غور کوي دا مسله په بلجیم کې څومره جدي ده
دا خبره په بلجیم کې دا مسله څو اړخونه لري په بلجیم کې هر هغه کس چې هغوی په رښتینې ډول باندې د ستونزې نه د افغانستان نه راغلی وي هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي په هیڅ ډول باندې دوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي ولې لکه څنګه مې چې د وخت یادونه وکړله دلته بلجیم ته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې ځینې کورنۍ راغلي دي د بېلګې په ډول یو اتلس کلن ځوان چې د اتلس نه د کم عمر ځوان افغان چې دلته راغلی هغوی سره یې وروڼه خویندې پلار او مور مثلا هم وروسته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې یو ځای شوي دي هغوی بیرته کولی شي افغانستان ته سفر وکړي هغوی بیرته ځي و افغانستان ته ورځي یوازې همدغه کس چې د البته د ده هغه کوم کیس یا د ده موضوع د ستونزو سره وه هغوی اکثره په هیڅ صورت سره نشي کولی حتی که چیرې ډېرې داسې پیښې هم شوي دي چې چا چې سفر کړی دی هغه اشخاصو هغوی نه بیرته پوښتنه وکړي که نه هم شوي دي
ډېر زیاته مننه له تاسو نه د خبرونه تر پای پورې یوازې یو څو دقیقې لرو چې غواړو چې د خبرې سره راون غاړو او را لاندې کو. ما غوښتل دا د ژوند رنگونه پروګرام دی چې له تاسو دواړو ښاغلونه زاهدي صاحب له تاسو نه او انجینیر صاحب بشیر له تاسو نه د کډوالو ځینې کیسې هم واورو. تاسو له کډوالو سره ارتباط لرې، روزمره له هغو سره ګورئ، کورنیو له ستونزو خبرېږئ، داسې دردونکې پیښې چې په یادولو ورزی او اوریدونکي واوري تاسو به حتما ورسره مخامخ شوي یاست. غواړم یوه یا دوه کیسې له تاسو دواړو ښاغلو واورم. لومړی تاسو
روشم دغه کیسې ډېرې زیاته دي، کله چې سړی دغه څه ویني یا اوري یا هغه کسان ویني سړی ته ډېر درد ورکوي او ډېر سړی ځورېږي. زه د دا یوه داسې یو افغان سره مخ شوم چې له تېرو اوو کلونو راهیسې په المان کې ژوند کاوه، هغه کار کاوه او رسمي قرارداد یې هم درلود، خو له تېرو اوو کلونو راهیسې د المان حکومت هغه ته یوازې یو ساده پاڼه ورکړې وه او هغه اجازه نه لرله چې یو بل هیواد ته یا آن خپل هیواد ته ولاړ شي. هغه ما ته یو ډېر دردونکې کیسه وکړه او د خپل یو کوچني بچي یو تصویر را ښکاره کړ. راته ویل چې زه چې کله دلته راتللم ویل چې دا بچی مې یوازې د نهو میاشتو او ویل چې اوس ما سره هغه خبرې کوي، هغه اوس اته کلن دی. او دوی ویل چې زه چې کله هغه ته وایم نو دی ما ته وایي چې ته څوک یې. وایي زه ورته وایم چې زه ستا پلار یم یا مور ورته وایي. نو ما ته وایي چې زه خو مکتب ته ځم، دا د دوم سیم ته ولاړم او تله تر اوسه نه یې راغلی. نو ما چې هغه کله دغه کیسه واورېدله او د هغه د ماشوم دا خبره چې ده ما ته وکړله، زه یې وژړولم. واقعا زه درته وایم چې ډېرې سخت وځورولم. خو هغه سره مور د کډوال سازمان له لورې ما ورسره کومک وکړ د ځینې اسنادونو دې برخې د نیمګړتیاوې درلودلې چې خصوصا د افغانستان د بون کونسلګرۍ کې هلته چارواکو په دې برخې چې کوم کسان وه هغوی ډېره همکاري وکړله. د دغه اسنادونو هغه څه چې د په کار وه بشپړ ورته تشریح کړ، هغه یې ورته جوړ تایید کړل او بیرته ورې کړل. او پس له یوازې پنځو میاشتو وروسته هغه د المان د حکومت نه ته یو تایید واخیستی او هغه ته یې کارت ورکړی د قبولیت. هغه کس اوس دلته خپل یو کور نیولی او اوس د خپلې کورنۍ د راویستلو لپاره اسناد جمع کړي او کوشش کوي چې خپل کورنۍ ته ولاړ شي او د حکومت نه اجازه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه دلته دایمي او قرارداد لري. نو داسې کیسې یوازې دا نه، زه یو بل کس هم داسې چې زموږ دفتر ته ځي ورځي له تېرو نهو کلونو راهیسې خپل مور او پلار نه دي لیدلی او دلته د آن دومره سوی چې اوس ناروغه سوی دی. دغه دا کیسه که سړی وګوري چې هغه دی درته خبرې کوي، کله چې ته د هغه سره د هغه د ژوند خبرې کوي او دی درته نورې کیسې کوي، دا دا معنا چې هغه اوس په دومره رواني ناروغۍ اخته سوی چې آن دې ته تږی دی. وایي چې کله به زه خپل کور ته ولاړ شم او خپل مور او پلار به ووینم. نو دا د کډوالۍ عموما یا مهاجرتونه او په غیر قانوني لارو تګ راتګ او بیا دلته راتل په دغسې هیوادونو کې مشکېدل یو هغه دی چې د اروپا یو تصویر له لرې له خلکو سره شته چې اروپا کې دلته چې هر څوک راسي مزید او دلته به ساعت به تېرې وي، دلته به هغه دوی چې په کوم خوبونو کې وي هغه دلته ځلن یا هلته یې ویني یا ګوري د تلویزیون پر صفحه باندې. ولې زه وایم هغه کسان چې دلته راغلي دلته ژوند اسانه نه دی. دلته هغه ژوند چې دوی په خپلو کورونو کې کوي تر هغه لږ چنده سخت دی. دلته به په یوه چوکاټ کې چې ستا لپاره جوړ دی د قانون په هماغه چوکاټ کې به تګ راتګ کوي، په هماغه کې به ځې، او که دې یوه پښه یا یو قدم دې هم چپ واخیست نو دلته په هماغه ورځ ستا دغه چپ قدم تا ته وایي چې دا ستا یو جرم دی. تا به دومره ځوروي چې ته به خپله حیران یې. نو زه وایم د ټولو افغانان چې دغه د ژوند رنګونه دا خپرونه اوري او زموږ را اوري، هغوی دې هڅه وکړي تر څو پورې لوړې زده کړې دې وکړي، کوشش وکړي بغیر قانوني لارو مه راځئ، د لوړې زده کړو له لارې راسئ او دلته وښایاست چې موږ افغانان همت لرو او دا د ستاسو سره په یو ښه قرارداد باندې کار کوو او زدلته تم اتارتیا لری زتا اتارتیا نلرم دغه شاید دلته دغه اروپایی ودونو ټول ته وروښایست زوم تر ټول یو شل اردا د چې دوی هغه ته وشي چې مشتاس ته اړتیا نه لرو اوس دې کوم کسان دغه د مجبوریتونو له وجه راغلي خو دوی به درته وشي چې تاسو مشتاس ته اړتیا لرئ او مشتاس ته راځو
کور مو ودان انجینر صاحب بشیر تاسو خو هغه ټولنه کې د افغان ټپ د کډوالو په سازمان کې خای له نورو کډوالو سره هم له نورو افغانانو سره کورنۍ سره حتما په تماس کې است که څه هم په بلجیم کې د افغانانو شمیر دومره نه دی لکه په جرمنی کې چې دی او زاهدی صاحب سره تماس لري ولې په هر صورت د کډوالو کیسې هر یوې یو جلا کیسه ده تاسو د خپل کار په دوره کې له افغانانو نه داسې افغانان لیدلی دي چې د دوی کیسې ستاسو زړه دردولی وي
البته د کډوالۍ ټولې کیسې دردونکې دي ډېرې سختې دي فکر کوم داسې خاصه کیسه به زه سپېسفیک یا مشخصه کیسه به درته ونه کړم ولې په مجبور کې زه غواړم د دې تاسو د خپرونې له لارې نه ځینې هغه افغانانو ته چې په بلجیم کې دي او د نورو افغانانو ته چې هغوی په نورو ځایونو کې دي همدغه یو کیسه وکړم هغه د دې یو حقیقت ورسوم د هغه افغانانو چې لای هم اوس په بلجیم کې اسناد نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه پورې هم په تمه دي موږ په افغان ټپس کې موږ د واټساپ ډایرکټ شمیره هم لرو چې شنبې او یکشنبې په ورځ باندې معمولا موږ سره خلک تماس نیسي خصوصا افغانان موږ سره تماس نیسي او موږ ته خبرې کوي خپلې کیسې راته کوي چې دا تېره ورځ هم ما ته یوه افغان همداسې یو پیغام رالېږلی وو چې دوی منفي دي یعنې اسناد نه دي اخیستي او دوی د ما نه د هغه غوښتنه کوله د مشورې غوښتنه کوله چې زه باید دته مشوره ورکړم ولې په مجموع کې د دغه افغانانو ستونزې چې دي واقعا ډېرې دي او ډېر په تشویش کې دي کوم چې په بلجیم کې اوس نیګېټیو یا منفي دي دوی څوله لاریونونه هم ترسره کړل ولې د مختلف شخصي سپارښتنه البته د دې موقع نه په استفادې سره غواړم دوی ته وړاندې کړم چې دا ده چې دوی اوس هم لري چانس لري په بلجیم کې د پاتې کېدو دوی په بلجیم کې کولی شي ژوند وکړي دا ده چې دوی کوم کارونه کې چې دوی مصروفه دي او کوم ځایونه کې چې دوی کار کوي او که چېرې د ژبه درسونه ته ځي دوی په هغه باندې فوکس وکړي دوی خپله باندې د پاتې کېدلو ډېر چانس لري او د دې تر څنګ دا خبره هم باید زیاته کړم چې بلجیم کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانانو شمیر بیخي ډېر زیات شوی دی سره له دې چې بلجیم ډېر وړوکی هېواد دی خو د نفوسو د تراکم په حساب باندې امکان لري چې حتی د افغانانو شمیر اوس په کې د جرمني په تناسب باندې زیات وي یعنې د ډینسټي په اساس باندې کوم تراکم د نفوس چې موجود دی ځکه اوس شو ویل کېږي چې شاوخوا حتی تر یو لکو پورې
مننه که وروستۍ شیبه کې یوازې په یوې دقیقې کې ځواب راکوي مخکې زاهدي صاحب یادونه وکړه چې په جرمني کې بیوروکراسي ډیره ده او هلته اسناد د هغو کسانو چې سیاسي پناه غواړي یا راغلي دي او اسناد غواړي د هغو په یعنی په ډېر پڅ روان دی دا کار په بلجیم کې څنګه دی
په بلجیم کې متاسفانه د طالبانو د حاکمیت نه وروسته کله چې طالبان حاکمیت رامنځته شو بلجیم کې د اجتماعي اسنادو په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول کېدل هغه د منځه تللي دي هغوی ته نور هغه اسناد نه ورکول کېږي او په ټوله کې په بلجیم کې اوس د اسنادو اخیستل چې دي د سخت شوي دي اکثره دوی قوي دلایلو ته ضرورت لري یا قوي دلایلو پسې ګرځي تر څو په نښه کې چې دغه کډوال یا دغه افغان چې دی د ډېرو مشکلاتو یا د اصلي مشکلاتو په اساس باندې بلجیم ته راغلی دی
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اورېدونکو د ژوند رنګونه پروګرام مو اورېده په دې خپرونه کې میلمانه و انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ په نوم د کډوالو د یوې ټولنې مشر او همدارس صفت الله زاهدی خبریال او د کډوالو رضاکار ترانو اوریدونکو له خپل ملمنو مننه کوو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د ازادي رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.